اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. وخت په پیښور کې د ماسپخین سلور او دلته په پراګ کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو حال او د خبریالانو د مشکلاتو په اړه ریپورټونه واوري، خو اول د حسیبا شهید نه د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 15 تنه نور وژل شوي دي. په کوټه کې ډاکټرانو نن په شخصي روغتونونو کې هم احتجاج پیل کړی دی او په مصر کې زیږیدلی ایمانول زواهری د القاعده مشر وټاکل شو. پوره خبرونه واوري. په کراچۍ کې په 13 ساعتونو کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 15 نور کسان وژل شوي او له دې سره په 13 ورځو کې د وژل شویو کسانو شمېر 900 ته رسیدلی ده. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د کراچۍ په ښار کې د امن راوستلو لپاره د گورنر او وزیر اعلی په مشرۍ کې په حکومتي اتحاد کې د شامل ګوندونو پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي مومنټ د مشرانو یو ګډه غونډه هم شوې ده. اخوا په شمالي وزیرستان کې د مشکوک امریکایي بي پيلوټه الوتکې په برید کې لکتل لګه درې مشکوک کورپکی وژل شوې دي. د مشال ډیو د خبريال د پولیټیکل انتظامی د چارواکو لخلي وایي چې مشکوک امریکایي بي پيلوټه الوتکې تیر مخام د ونی مبجو په شاوخه کې د وسلوالو طالبانو یو موټر په داسې وخت کې په درې توغندوی وویش چې لټل څخه د میرانشاه په خوا روانو. تر دې لمخه پرون په جنوبي وزیرستان کې هم امریکایي بي پيلوټه الوتکو په دوو بریدونو کې لکتل لګه لس مشکوک کورپکی ووشل. د خیبر پختونخوا سوپر مارکیټ برید په شاوخوا سلويخت او وژل شو یو کسانو کې چې ډیر لسی زکون کې وو د شهاب پونوم یو زکون کې پکې په سکول کې لمړی مقام ګټلې دي. د کورنۍ نن مشال رادیو ته وویل چې د ثوابې په قائد اعظم پبلک سکول کې سبق وایي او د مرګ نو وروسته یې د لسم جمعات د امتحان نتایج راغلي چې ل 1100 څخه 715 نمرې اخیستي او اول نمره شوې ده. د بلوچستان د سرخار کوټه په شمول په ټولو خارونو کې په سرکاري او شخصي روغتونونو کې ډاکټرانو هرتال ته دوام ورکړی دی. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې کڅ هم په سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو هرتال لته رو 2 میاشتې څخه روان دي، خو لته ورځې رئیس یې په شخصي روغتونونو کې هم هرتال پیل کړی دی. تیر ورځ د پولیسو لخوا ډاکټرانو په لاریون اډز شي چې پکې هاته ډاکټران ټپيان شوي وو او تر دې وروسته د دوی احتجاج نور هم سخت شو او اوس نه یوازې ځوانانو ډاکټرانو بلکې سینیئر یا مشرانو ډاکټرانو هم په هرتال لاس پورې کړی دی. ډاکټرانو نن غرمه بیا هم د کوټي پریس کلب مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې د دوی په لاریون د ډزو د عدالتي پلټنې وشي. مظاهره کوونکو ویلي که غوښتنې ونه منل شي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د القاعده پورې تړلې یو ویب پاڼه وایي چې په مصر کې زیږیدلی ایمانول زواهری د اسامه بن لادن پر ځای د دغه شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. بن لادن تیره میاشت د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په پاکستان کې ووژل شو. الزواهری چې د ځای په اړه معلومات نشته د اسامه نه وروسته د القاعده دوی مشر وو. د اندونیزیا یو عدالت بنسټپاله مسلمان مذهبي مشر ابو بکر بشیر ته یو تروریستي کمپ د تنظیم او چلاولو په تور 15 کاله بند سزا اورولې ده. قاضي هیروي سوانتورو د اعلان په مرکز جاکارتا کې وکړ.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama
نو په قانوني توګه ثابت شو چې ابو بکر بشیر دا جرم کړی دی. عدالت د 15 کاله سزا ورکوي. دا چې په سیمه کې د تروریستانو د روزلو په کم کې د بیلابیلو بنسټپالو ډلو وسلوال یو ځای کېدل او پلان یې درلود چې پر بهرنیو او منځلارو مسلمانو مشرانو بریدونه وکړي. ابو بکر بشیر په اګست کې 3 میاشتې وروسته تر دې ونیول شو چې پر دغه کمپ کې په پولیسو چاپه واچوله. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې ولسمشر باراک اوباما دا واکلري چې په لیبیا کې د کانګرس له اجازې پرته هم پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. په هغه ډیر مخکیز راپورټ کې چې د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته واستول شو، سپینه ماڼۍ دا خبره واړوله چې په لیبیا کې د ناټو په مشرۍ د معمر قذافي د رژیم پر ضد عملیاتو کې د کانګرس اجازې ته اړتیا نشته. په دې راپورټ کې دا خبره هم شوې ده چې په دې عملیاتو کې د امریکا ونډه لګه ده. اخوان ناټو نن سهار د لیبیا په مرکز ترابلس کې ظاهرا د ولسمشر معمر قذافی استوګنځي ته نږدې یو شمېر سیمې وویشته. راپورونه څرګندوي چې له دې بمباري وروسته چې په سیمه ایز وخت سهار تر 15 بجو مخکې وشو، د قذافی د باب العزیزیه له استوګنځي لوګي پورته شول. تر اوسه نه دی روښانه چې کوم ځایونه لګېدلي او نه هم د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي دي. د قذافی د واکمنۍ چارواکو هم تر اوسه په دې اړه بیان نه دی ورکړی. تر دې مخکې برتانیا او ناټو د قذافی د واکمنۍ د راپرځولو لپاره د پوځي فشار د دوام غوښتنه وکړه. په لندن کې د ناټو عمومي مشر اندرس فوغ رازموسن د چهارشنبه په ورځ د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره خبرې وکړې. تر غونډې وروسته ډیوډ کیمرون وویل قذافی وخت له لاسه ورکوي. پوځي، ډیپلوماتیک، سیاسي او اقتصادي فشار پر قذافی په زیاتېدو دی. وخت پر د اوړي دوستان ترې بیلېږي، وزیران ترې ځي، د تیلو وزیر ولاړ، د بهرنیو چارو وزیر ترې ولاړ، فشار پرې زیاتېږي او زه غواړم چې فشار ته ادامه ورکړو. باور لرم چې په دې ډول موږ د لیبیا له خلکو سره مرسته کولی شو چې خپله راتلونکي په خپله غوره کړي. بلورته په ملګرو ملتونو کې د موریتانیا د بهرنیو چارو وزیر حمدي چې د افریقایي ټولنې استازیتوب کوي هیله لري چې په لیبیا کې د جګړو په سیمو کې له ولسي خلکو سره مرسته وشي. او په شام کې د بشري حقوقو فعالان وایي امنیتي ځواکونو په شمال لویدیز ښار مارتل نومان کې په سلګونو کسان نیولې دي. دا ښار د یوې اونۍ لپاره د پوس په محاصره کې و. دا تر دې دمه د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او کتلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې په دې ورستو کې د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی چې یو پیښه د خیبر پختونخوا په هریپور کې رامنځته شوی.
په پاکستان کې کدا چې پیښه کیږي نو په افی کې چې کوم خلک چاچ دا کړی دي ظلم، افی اوس ته کله سزا نه ده ملاو شوی.
په یو لسم جون په پیښور کې په ځانمرګي برید کې د دیار لسوز د کونکو د وژل کېدو حال لرو.
دی مړو د سیمرو چې ټول اور راغسته اوس په دانم غنو پوي چې دا اور دی ورو د سن راغسته. آیا دا پاسپورت بمو څه شو؟
د پاکستان د قدرتي افتونو نظامی ادارې خبرداري ورکړي چې د تیر کال پر رنګ سږ کال بیا سیلابونه راتلی شي.
نور سیلابونه چې دی هغه پاسبلټی شته.
او په روانه خبرونه کې د سندرو امیل حملرو اوریدل یې مهیروي. اوریدونکو مشال ریډیو کې راځو د روان خبرونه لومړی رپورت ته. سور زوړاندې د هزاري ډیویژن هریپور سیمه کې سلیمان نومي یو تن د یوې 50 کلنې زنانه شهناز بیبي سپکاوي کړي او بیا یې دغه کلی په کوسو کې بے ستره کړي وو. وروسته پولیسو دغه پیښه کې ککړ شپک کسان نیولي وو او د هغوی نه پلټنې هم پیل کړې دي. پولیس زیاتوي په دې پیښه کې ککړ تن سلیمان دا ګام هغه وخت پورته کړ کله چې هغه ته خپلې میرمنې او شهناز بیبي د زوی ترمنځ د اړیکو شک پیدا شولو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې په لندن کې د تومسن رایټرز فاونډیشن په نامه یوې نړیوالې ادارې له راپور سره سم افغانستان او پاکستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه هیوادونه ګرځول شوي دي. تفصیل د اسلام آباد نه د عالمزیب خان په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا هریپور ضلع د پولیسو وینا تر مخه هم د دغه ضلع نیلور بالا سیمه کې د دې میاشتې په 8 نیټه محمد سلیمان نومي یو تن د خپلو کسانو په مرسته د یوې 50 کلنه زنانه شهناز بیبي بیزتی کړې وه. دا پیښه څنګه او کله وشوه هم د هریپور ضلع پولیسو مشر محمد علي ګنډاپور مشال رډیو ته وایي.
دا جی د 7 جون واقع ده. دلته یو کله د نیلور بالا په هریپور کې نو نیلور بالا کې یو کس دی سلیمان ته څه شک و خپل خزه باره کې چې هغه چا سره کې دې شي صدا سے انډیزایربل تعلقات دي. په دې بنیاد باندې کلی کې یو جرګه وشوه په 7 جون باندې. او جرګې دا فیصله کړې وه چې د به خزه ته طلاق ورکړي. جرګې نه بعد سلیمان او سلیمان سره د سلیمان دې ورونه پیټلی دي او چې په کوم الګ سلیمان ته شک و کاظم مور یې کورنا بهر ځکړه او هغه ته جامې شولې دي فل پبلک ویو او بیا پبلکلی وهلی هم ده
د دې پیښو وروسته پولیسو کم ګامونه پورته کړل. محمد علی ګنډاپور په جواب کې وایي،
مونږ خپل سورسز نه خبر شوم چې داسې افسوسناکه واقع شوې ده، نو بیا مونږ په دې کې خپله منډه تېره شروع کړه. مدریان دلته موجود نه وو په کلي کې، نو په 12 تاریخ باندې ایس ایچ او صدر خپل مدیریت کې د کیس کمپلین شو او مونږ ایف آئی آر درج کو، او دې نه بعد بیا مونږ کوشش شروع کړو چې مونږ گرفتاریانې وکړو. نو په دې کیس کې ټوټل اووه ملزمان دي، او په اووه ملزمانو کې مونږ دوه اوسه پورې اریسټ کړي دي، او انشاءالله ویری سون به مونږ نور ملزمان هم اریسټ.
نوموړي دا هم ویل چې نن دوی نور څلور تنان نیولی دي چې ورګې د پنچایت یا جرګې مشر بشیر نومي تن هم شامل دی، او دغه شان په و مطلوب کسانو کې یوازې یو تن پاتې دی چې د هغې د نیولو لپاره دوی کسان خواره کړي دي. د هریپور دغه پیښه په لومړي ځل په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلې ده، ولې چې دېنه وړاندې داسې پیښې په سویلي پنجاب یا سند صوبو کې شوې دي. نو بیا څه وجه کېدای شي چې دا رنګه پیښې هم خیبر پښتونخوا ته مخه وکړه؟ په دې حال د زنانو حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم مشر سمر من الله مشال رړو ته
زمانی سے خوشی ٹول کے ہاتھ آواز داد چنگ وینو پخل اخبل سر کو باندھے چچر تم پاکستان کے کدا سے پیخ کی گی نو پی کے چکم خلق چاچ دا کڑی جی ظلم افیو تکل سزا نہ دا ملاو شوے نو ددے خواہے پورے مخنیوے نشی کے دے کل پورے چمنگ پل قوانین باندھے سنگ کے عمل درآمدوں نہ کجی.
نیلور دہ ہزارے ڈویژن ہری پور ضلع سرخار نہ شمالی غربی اڑختہ 15 کلومیٹر لری پرتسیم دا کمچی بیا په دو برخو یعنی نیلور بالا او نیلور پائن مشتمل دا. عالم زیب خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو دا حقائقو رابر سیرون کے
تاسو مشال ریډیو تغوغي. په پاکستان کې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې شپږ خبريالان وژل شو دي چې تر اوسه پورې په یو پیښه کې هم پلټنې نه دي شوې. د جرنالست وداوت بارډرز یعنی د بې پولې خبريالانو ادارې تر مخه پاکستان د میډیا د ازادي په فهرست کې په 155 نمبر دی، او 2010 کال د خبريالانو لپاره خونړی کال وو. د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو خبريالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار ګلیاس د قبایلي خبريالانو ستونزې او د بیپولې خبريالانو ادارې مشر سره خبرې کړي چې په دې رپورت کې اورو.
پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله که عام ولس له ستونزو سره مخامخ دي، نو بلخوا خبريالان هم د چاودنو او د ځانمرګي بریدونو ښکار کیږي. د جون په 11 نیټه د پیښور خیبر سوپر مارکیټ کې د قبایلي خبريالانو د استوګنی او د دفترونو مرکز کې پر لپسې چاودنو او ځانمرګي برید چې پکې ګڼ ولسی او خلک وژل شوي وو ویل کیږي. د دې برید هدف هم صحافیان وو. په دې پیښه کې یو خبريال اسفندیار عابد نوید مړ او اته ژوبل شوي وو. د بیپولي خبريالانو سازمان او قبایلي خبريالانو تنظیم اندېښنې راپورته کوي چې دا سیمه د صحافت لپاره ورځ تر ورځه لا نوره مشکله کیږي. د فرانس سرخار پیرس کې د بیپولي خبريالانو سازمان د ایشیا مشر بنجامین اسماعیل نه په پاکستان کې د صحافیانو د تحفظ په اړه وپوښتل، نو هغه راته وویل
دا یو ډیر زیاته خطرناک سیمه ګرځېدلې ده، او په ځانګړې توګه پوره پاکستان د خبريالانو لپاره خطرناک شوی دی. پېښور د بریدونو مرکز دی، او په بنیادي توګه اوس خبريالان په نښه کېږي او دوی د ویرې په ماحول کې کار کوي او زیاتره په بریدونو کې وژل شوي دي. دوی ته دا هم نه ده معلومه چې سره کرخه کوم ځای کې ده او کوم څیزونه ډېر حساس دي.
همداراز قبایلي صحافیان چې 210 میرې د خاریو ته مخه کړې ده او هر خوانه غواخونو سره مخامخ دي. د قبایلي خبريالانو تنظیم مشر سفتر داوړ مشال رډیو ته ویل د صحافیانو د ستونزو په اړه د بیپولي خبريالانو سازمان مشر بنجامین اسماعیل له پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم ملاقات کړی وو، خو نوموړی وایي چې د بده مرغه په مطبوعاتو کې د لیدنې کتنې په اړه هیڅ خبر نه و راغلی.
Recently I even met Prime Minister Gilani and
زه وزیر اعظم ګیلانی سره ملاو شوم، او دوی ته مې د بیپولي خبر اعلانو رپورت هم ورکړو، او د دې رپورت خبر مطبوعاتو ته ورکول نه ډډه شوې ده. مونږ ته د حکومت لخوا په دې اړه هیڅ جواب نه دی ملاو شوی.
قبایلی صحافیان که یو خوا د خراب امنیتی وضع له وجې ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا دوی ته د خپل ادارو او د حکومت لخوا هم ثمرات نه ورکړل کیږي. صفدر داوړ له مشال سره خبرو کې زیاته کړه چې قبایلی صحافیان چې په پیښور کې میشت دي په کرایه دفترونه نیولې دي.
نہ دادی لائف انشورنس تا چھ کم کسان او فیل بند لگی ری نہ دادی او سیکورٹی چنیکس تا نہ دادی او فیل است تنخوا گان نہ ور کری نہ دادی اتھارٹی لیٹس تا دی
دا خبریالن دوستون جو او ددوی د تحفظ د پاره د بی پولی خبریالن سازمان مشر بنجامین اسماعیل وای چمنتی ادارو ته دی حکومت نور سہولتونه ور کړی.
The first thing is for the government to give financial and material resources to
لومبیک کار حکومت ته پکار دی چې مالی او مادی وسایل دی امنیتی ادارو ته ورکی. دویم د میډیا په پالیسی کې ډیر مهم بدلونونه راوستل پکار دي. په روسیو کې کوم ملاقاتونه منکړي وو په هغه کې د بدلونونو خبره شوې وه چې د خبرلانو تحفظ دی یقیني کړی شي او د غشان د پیښو نه وړاندې د خبرلان بچ کړی شي.
د قبایلي او د پیښور خبرلانو د ستونزو په اړه مو کله د پاکستان حکومت د اطلاعاتو وزیري فردوس عاشقوان سره د تماس نیولو کوشش وکړو نو بریالي نشو. دا خبره خای چې په پاکستان کې صحافیان د تحفظ سره سره له حکومت د معلوماتو په ترلاسه کولو کې هم ستوندو سره مخامخ دي.
سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان،
طارق کورگزی، مشال ریډیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
مشال ریډیو ته وغږی اوریدونکو. په صوبه خیبر پختونخوا کې په 2015 کال کې د زده کړې یو منصوبه لټرسي فار آل چې د هغه وخت حکومت پیل کړی و، موجوده صوبایي حکومت یې د روانې میاشتې په 1 نیټه د ختمولو اعلان کړی دی چې د دې له امله به 2000 کسان بیروزګار شي. په دې منصوبه کې کارکونکو استادانو احتجاج پیل کړی او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د زده کړې دغه منصوبه نه بندوي. د شبیر احمد جان نه تفصیل اورو.
دا صوبائی حکومت لخوا د خیبر پختونخوا بیلابیل ضلعو کې لٹرسی فارارډ پراجیکټ یا د خوندګۍ منصوبې د روانې میاشتې 1.5 منټې نه د ختمولو په ضد دغه منصوبه کې کارکونکو استادانو او نور عملې احتجاج کړ دي او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا منصوبه د 2015 پورې اوځوي چې دوی خپل د 10% د خوندګۍ هدف ترسره کړي، ځکه چې د دې له وجې تعلیم کور کور ته رسیږي. یاد دي چې دا منصوبه 2015 کې 13 صوبائی حکومت شروع کړې وه چې پکې دا وخت وزرا د عملی غړي روزګار کوي او خوشا یو لکونه سیوا خلکو دینه زده کړې دي او څه کوي لګیا دي. د دا پروجیکټ د ختمولو په ضد احتجاج کوونکو زنانو غړو مشال لیډیو ته د دې منصوبې په حق لا صدا رنګ ویل.
زمانم سعودي دي او زه ال اف ای پروجیکټ کې سپروایزر په حیثیت سره د شپږ کالو نه کار په دې کې زیات زمونږ چې دی کم لوی عمر خازي واغو په کې ډېر زده کړو او ډېر ښه پروجیکټ او ډېر فائده ته هغه حاصل کړل. خو اوس زمونږ د دې حکومت زمونږ د صوبې او خاص خصوصي تور سره چې دی زمونږ د خزو د لپاره چې کم دا درې پروجیکټ او درې ونه اوس په مسل په یو ټایم بند کړی شو او دومره خلک چې دی بیروزګار هم شو او دومره خلک د تعلیم نه هم داسې پاتې شو. زموږ چې دا ډېر زیاتې دي د سبق سره خو کم از کم دومره لوبي نه وي پکار او چې کله موږ لیکل ویل زده کړو نو ترقې په لاره روان شو. زه چې موږ د خپل حق نه خبر شو د خو بد او پیژنو
موږ سره د څلورو میاشتو پروجیکټ په څلورو میاشتو کې یقین وکړي چې زمونږ یو بالکل ان پر سټوډنټ دونه قابل شي نو د دې موږ لپاره ډېر زیات فائدہ د بل دا چې دا پروجیکټ څه ناکام پروجیکټ خونه دی کنه چې ناکام وي او دوی د څه کړي وي نو بیا هم څه دا خو زموږ لپاره هم نقصان دی، دوی لپاره هم نقصان دی، د پاکستان لپاره هم نقصان دی. د نیمه نه زیات آبادی دا موږ خواند کو صرف په دې خپل پروجیکټ باندې.
د دې احتجاج کوونکو په وینا د دې پروجیکټ تلاندې د خیبر پښتونخوا هر ضلع کې 300 د خواندګۍ سنټر دي چې په هر سنټر کې 25 د کوونکی او یو استاد وي او دې کنه یوازې د زیات عمر نارینه بلکې زنانو لپاره هم بل سنټر دی. دا چې دې منصوبې تر اوسه پورې سل استراوړنه کړې ده. نو عبد الله صافي څوک چې دغه منصوبه کې یو استاد په حیث کار کوي مشال لیډو ته ویل
د دې پروجیکټ فواید جدا دي چې موږ هغه خلک چې اغي د علم درانه نه بالکل خبر هم نو اغي د دې پروجیکټ د وجنن سبا خپل نوم سپورټ بڑھاول او د محفل په ادب منجی پويش بهنګای دور دسون خلکو د تکلیف دی پکاجو ګورمنټ د دې زونه نور شروع کی چې بیروزګار خلکو د ریلیف ملو شي. زمون ګورمنټ دا د ټول نغټه نه کامیرا چې کم خلک د روزګارو جی اغي اغي نوم روزګار واغشتو لیډو زره شم کمیږي.
په دې خلا چې کله مشال لیډو حسو کړه چې تعلیم صوبایي وزارت سره تماس ونیسي نو ولې هغه سره رابطه اونښوه ولې دا احتجاج کوونکي وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دې منصوبې د غزولو هدایت هم جاری کړی دی، ولې تعلیم صوبایي محکمې په هغې باندې عمل نه دی کړی او وایي چې دا یو متوازی نظام دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بېلابېلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړئ،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
د پیغلو او ځوانانو غږ تاسو سباله د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی شئ. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي یعنی د قدرتي افتونو نظامي ادارې خبرداری ورکړی دی چې سږ کال د پشکال بارانونو او په غرونو د واورې د ویلې کېدو له وجې سیلابونه یو ځل بیا راتلی شي، خو ولې دا سیلابونه به لکه د تیر کال په شان په لویه پیمانه نه وي؟ تیر کال د جولای په میاشت کې په پاکستان کې سیلابونو په زرګونو خلک بېکوره کړي او وجلی وو. د مشال خبریال احمد الله نه تفصیلی رپورټ اورو.
د پیښور په خیبر سپور مارکیټ کې
نیشنل ډیزاسټر مینجمنت اتارټي خبرداری ورکړی دی چې سخ کال په شکال بارانونو او سیلابونو له وجې شل لکه پورې خلکو د متاثره کېدو خطر ده. تیره ورځ په وزیر اعظم سیکرټریټ کې د ان ډی ایم اے چیرمین ظفر قادر مطبوعاتو ته وویل چې سخ کال د پشکال بارانونو او په غرونو د واورې ویلې کېدو په صورت کې که سیلاب را هم شي نو د شل لکه پورې خلک ترې متاثره کېدی شي. او موږ ټولو صوبایي حکومتونو ته خبرداری ورکړی دی چې هغوی دې په دې لړ کې خپل انتظامات مکمل کړي. نوموړي زیاته کړه چې سخ کال لکه تیر کال پشان د سیلاب راتلو هیڅ خطر نشته، او که بیا هم لکه د تیر کال پشان سیلاب راشي نو شپېته لکه نه زیات خلک بترې نه متاثره کیږي، ځکه چې موږ د اوسنه ټول حفاظتي انتظامات مکمل کړي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ان ڈی ایم اے چیئرمین ظفر قادر اویل
آنے والے مونسون کے حوالے سے ساری پریپریشن دی کہ ہم انٹیسپیٹ
راتلن کی د پشکال بارانو لپاره موږ د اوسنه تیاری شروع کړي دي، او زموږ د راغونډېدو مقصد هم دا دی چې موږ معلوم کړو چې راتلن کې د کوم نوعیت سیلاب راتلی شي، او د هغې لپاره موږ ته د سسشي ضرورت را پیښېدی شي. د راتلونکي سیلاب په حقله معلومات به څنګه ورکوو، او کم خلک به وي چې خدای مکه سیلاب راشي نو هغو ته به د مرستې ضرورت وي؟ په دې حقله موږ تفصیلي خبرې وکړې او ان ډی ایم اے به ډېر زر یو تفصیلي پلان جوړ کړي.
د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض نه چې موږ وپوښتل چې سخت کال د پشکال په موسم کې د څومره بارانونو کېدو امکان دی، نو هغوی وویل
مالی علاقے چې کمیری خیبر پختونخوا او پنجاب دے کې چې 10% چې د معمول نه سیوا دے، او کم جنوبی حصے چې دی هغه کې 10% د معمول نه کم دا فورکاست دے. کم دا مانسون پیریډ دے هغه کې یو خاص سسټم دی چې هغه کله معمول نه کم هم چې نو هم هغه جوړیږي دغه چانسز دی، نو زغه وجه په نسبت معنی دا خبره مونږ رول اوټ کولې نشو چې سیلابونه نشي راتلې، نور سیلابونه چې دی
د یو تپوس په جواب کې که سخ کال د کم نویت سیلاب هم راشي نو د اوسنه ولا څه تیاریاں کړی شوې دي. ظفر قادر وایي
جو سیلاب اگر آیا بھی ضلع حکومت مکمل طور پہ تیار بیٹھی ہوئی ہے.
کسی قسم هم سیلاب راغی نو ضلع حکومتونه به بالکل تیار ناس وی چې سیلاب ځپلي به څنګه محفوظ ځایونو ته ورسوي. په لومړۍ مرحله کې به هغو ته څه امدادي سامان ورکوي. عرض دا چې د سیلاب راتلو په صورت کې صوبایي حکومتونو ته چې د څه شي هم ضرورت راپېخېږي هغه به ورسره د مخ موجود وی.
یاد دیوی چې تیر کال د جولای او اگست میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې د حکومتي اعداد شمار تر مخه په څلور وانو صوبو گلگت بلتستان آزاد کشمیر او فاټا کې د 2 کروڑ څخه زیات خلک متاثر شوي وو، او د 1100 څخه زیات پکې مړو او قریبا 2000 پکې جوبل شوي هم وو. د سیلاب له وجې قومي معیشت ته هم د $10 اربع نقصان رسیدلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
ما
مشال ریډیو ته غوږی د جون په 11مه نیټه د پېښور په خیبر سوپر مارکیټ کې په دوو پرله پسې بمی چاودنو کې 14 د کونکي وژل شوې دي چې زیاتره دغلته په یوې ودانۍ کې دیره وو او تعلیم یې په پېښور کې حاصله ولو. په دې کې د تختبای د 10م جمعات 11 کونکي شهاب انور هم شامل وو چې د سوابې په قادی اعظم پبلک سکول کې په 10م جمعات کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د دغه زده کونکو د مرګ تفصیلات د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
د پېښور په خیبر سوپر مارکیټ کې د پولیسو خان بلډینګ انچارج د وینا تر مخه په دغه ودانۍ کې زیاتره د کالج او سکول زده کوونکي میشته وو چې 15 پکې په ځانمرګي برید کې پټک مړ شو او یو شمېر ټپیان دي. په دغه طالب علمانو کې د مردان تخبې سیمې شهاب انور هم او چې د مرګ نه پس یې د لسم امتحان کې پل سکول کې لومړی پوزیشن اخیستی دی. د 11 جون د اتوار په شپه د ځانمرګي برید کې 2 نور ټپیان مړ شو چې دغه شان په دې پېښه کې د مړونو شمېره 2 دا پولیسو خان بلډینګ انچارج محمد اجمل مشال ریډیو ته د دغه پیښې په حق له صدارنګ وویل.
په دې فراز کې چې ما سره څومره وو تقریبا 90% ټول سټوډنټانو صرف زما په دې فرزبان ټاور کې 15 مړي 15 کسان ما په خپل لاس ورکړي دي ایمبولانس لا باقي کې چې دا 15 کې دا 11 سټوډنټانو جی او دا 2 کسان چې یو جینیئر او پټینار کپنه کې او یو چې دلته یو انجیو کپنه کې کرام نامه او سرای نورنګ.
په خیبر سوپر مارکیټ کې زیات تر ودانو کې د شخصي کالجونو سکولونو زده کوونکو سره سره سرکاری چارواکي او خبریالان په کرایه اوسیږي. خو دغه خونړۍ پیښې شپږ ورځې پس هم دغه ځای شاړ او وران ویجاړ پروت دی. ډیر خلک د یو محسوس یارې په وجه هم دلته نه نور ځایونو ته شفت کیږي. په دې کله محمد اجمل وایي
سپتمبر اورسیدم دا ټیم کې ما دکان من کړو زه چې واپس راورسیدم دا مړی ټول په دې لار کې دا کمرو نه راوتی په منډه کې دی مړو خو د سیمرو چې ټول اور راغسته اوس په دا نوم غنه پوي چې دا اور دی ورو ورو د سینا غسته یا دا پاسپورت بمو څه شو چې ما څومره مړی ور کړی نه ټول سوځي دلی مړی ما ور کړی دي.
نوم بنه 14 د متان لالا په هوټل کې شی و خو چې کله پولیس خبريالان او ځای خلک د مدد لپاره راغوم شو یو بل زوردار 14 او شو چې ګنس مين خلک پکې مړ او ټپيان د هوټل مالک متان لالا پدغه 14 کو سنگه بچو هغه وای
په دې ارڅ کې زمونږ چون کې کور مخامخ دي مارکیټ ته زمونږ زنانه ډیر شور غول جوړ کړي او زبس دینه تقریبا یو 2 منټ اغې نه ما اجازه واغستو مې زار خپل زنانه چې دینو اغه یو سایت ته کوم چې غلې تر اوتې دي زبس چې سنگه لاړ مخپلي کوسي تور رسیدم دلته څه تقریبا 8 منټ وقفه یا 10 منټ وقفه نه پس بل د ما کو شو
د متان لاله د وینا تر مخه په دې 14 کې داغه د هوټل دوه نوکران لشوي او سلوټ ټپيان دي.
زما سره هوټل کې یو مونږ سره په پراټي په خولي خان محمد نوم میو جی او د کورنۍ واحد کفیلو او ډیر محنت کش انسانو بس هغه په حق رسیدلی شهید شوی دی جی. یو بل د باجوړ یو کسو چې 15 ورځې پسې وادو په چټیم روانو ورځنی مکه هغه غریب شهید شوی دی او نور دغه سیدا ټول زمونږ خپل کسانو جی دلته ټول سټوډنټان لکه د یو فیملی غونتی
په دغه ځانمرګي برید کې دو ودانې یو هوټل او صد پاسه شل دکانونه او کمرې رنگ شوی دی او د دې مالکان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د مړو او ټپیانو ته معاوضه ورکولو سره دوی ته د تاوان معاوضه ورکړل شي. بلخوا د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر بوتی چارواکو ته تاکید کړی دی چې لس ورځو کې دننه دننه د خیبر سوپر مارکیټ ټول متاثرینو ته معاوضه ورکړي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د القاعده ډلې په خپل یو ویبپاڼه د اعلان خپور کړی دی چې وایي د مصر اوسیدونکو ایمن الزواهری به اوس دغه ترهګر ډلې مشر وي. دا فیصله 13 میاشت پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته مخې ته راغلی. د مشال د خبر مرکزي څانګې رپورټر ته زموږ همکار داود خټک وړاندې کوي.
د راپورونو تر مخه د القاعده ډلې ایمن الزواهری خپل نوی مشر ټاکلی دی. د زواهری د ټاکنې اعلان په یو ویبپاڼه شوی چې ویل کیږي د القاعده تروریستي شبکې سره تړاو لري. د القاعده مشر اسامه بن لادن 13 میاشت پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړي سمندري ځواکونو په یو اپریشن کې وژل شوی و. په ویبپاڼه لګولې شوې دغه بیان کې ویل شوی دی چې القاعده به خپل جنگ جاری ساتي. د اسامه بن لادن د وژنې وروسته اوس د هغه پخوانی مرستیال او د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری د امریکا لپاره د دغه ډلې تر ټولو مهم غړی دی چې په سر یې 25 میلیون ډالر انعام هم ایښودل شوی دی. ایمن الزواهری امریکا ته په کینیا او تنزانیا کې د دغه هیواد په سفارتخانو د بمی حملو ترسره کولو په تور مطلوب دی. دغه حمله په کال 1998 کې ترسره شوې وي. زواهری د مصر اوسیدونکو او د پېښې په لحاظ سره ډاکټر دی. نوموړی ته په مصر کې د حکومت پر ضد اړیګړی پیدا کولو په تور د درې کاله بند سزا ورکړې شوې وه. په کال 1999 کې د مصر یو پوځي عدالت د زواهری په غیر موجودګۍ کې هغه ته د مرګ سزا اورولې ده.
داود خټک په پېښور کې اوریدونکو د ماسپخینې سلور نیمې بجې شوې حسیبا شهید او د خبرونو سرټکی.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو کې په تیرو څلورو ورځو کې د وژل شویو کسانو شمېره 1900 ته رسیدلې ده. په کوټه کې ډاکټرانو نن په شخصي روغتونونو کې هم احتجاج کړی دی. په مصر کې زیږیدلې ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر وټاکل شو. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې ولسمشر بارک اوباما داوا کړې چې په لیبیا کې د کانګرس له اجازې پرته هم پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اخوا ناټو نن سهار د لیبیا په مرکز ترابلس کې ظاهرا د ولسمشر معمر قذافي استوګنځي ته نږدې یو شمېر سیمې وویشتې دي. شام کې پوز په سلګونو کسان نیولې دي.
خبرونه مو زموږ همکارې حسیبا شهید نه اوریدل. او اوس هم راځو د سندرو امیل ته. خټکوال اتن یا خټک ډانس د ټولو پښتنو د خوخي رقص یادېږي. د دې اونۍ د سندرو امیل کې د مشال همکار هارون باچا د پښتو ژبې د ادب او موسیقۍ له پوهانو سره د خبرو پترس کې د دغه ځانګړي رقص د تاریخ او کلتوري ارزښت په اړه معلومات راټول کړي. راځي چې واورو د سندرو امیل.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو د مشال ریډیو د سندرو امیل کې زما هارون بچا سلامونه او نیکی هیله اومنه. مینوالو ویل کیږي چې رقص د آزاو شاعری ده. د پښتني کلتور د خلاګانو او رنگینو خبره چې هم راشي نو د پښتنو د بیلابیلو سیمو د رقص د ځانګړو اندازونو ل ذکر پرته نیمګړی وي. د رقص یا د ګډا په دغو مختلفو ډولونو کې یو ډیر مشهور د خټک ډانس یا خټکوال اتن په نامه یادېږي چې د ډول او سرنا د خوږو نغمو او مستو او پرجوش اندازونو لکبله په خټکو سربیره د پښتنو د ټولو قبیلو وګړو ته یو شان محبوب دی. خاغلیو د سندرو امیل د دې اونۍ خبرونه هم د خټکوال اتن تاریخي او کلتوري ارزښت ځانګړي شوی ده. خو مخکې تر هغه چې په دغه کله د پوهانو خبري واوري د بریالي سمدی په غږ مې درلاده د خوندوره اتنیزه راوړې ده.
رمیش پول تل کنڈ بینا دا پوری
پګوریدن کو پروفیسر ډاکټر راجولیشا خټک په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او یو منل شوی شاعر او لیکوال دی. د خبرونه په دې لومړی برخه کې مدرله د نوموړي لخلې په پښتنه ټولنه کې د خټکوال اتن د اهمیت په اړه معلومات راوړي چې د ډول او سرنا خوږې نغمې به بدرګه کړي.
خټک ډانس چې دی نو دا خو اوس بیخي یو کلتوري روایت پورې محدود شوی دی، خو په یو وخت کې صرف کلتوري روایت نه، د دې د ارزښت نور اړخونه هم وو. دا د بني ادم یو فطري دغه دی. انتر دې پورې چې دا جماعت کې کوم چړي کنه مذهبي دیني سبق چې وای نو دا هغوی هم ډانس و چې هغه د لاسونو په پرکا سره به صرف کېدو، لکه څنګه چې د هر یو کلتوري روایت سر د تاریخ په تیاره کې پټي، نو ښکاري دا چې دا خټک ډانس کې کوم دی دا د خټک قبیله د مخصوص رسمونو د پاره د هغه راسې رواج لري کړی چې دا خټک قبیله ده. او یا بیا به دا ووایي چې کله خټک د شوال نه دا هغوی بنیادی استوب نه کې وه، هغه د وزیرستان په شوال غرونو کې وه، د شوال نه بل طرف شو پلینس ته میدانی علاقو ته بیا دغسې په مخه راتلل، دا سرک او دغسې دا د چراټ او د خړې ران تر میوالي پورې دوی تلل. دغه تاریخي دور کې پښتانه اوس خو بنی خو هغه وخت کې یو واریر ریس و او یو تر بلا به هم دا جګړې مګړې کې دي، یا دغسې د اغیارو سره به هم پزمکه باندې یا په نورو خبرو باندې داسې جنګونه کېدل. نو دا ویل کېږي چې په دې کې هغه مارشل چې کوم اړخ دی په خټک ډانس کې، ځکه چې دا یو زبردست وجودي طاقت غواړي. په هغه وخت کې خو به دا دمسه او دا قسم ته د ساز نو پیژنو، خو رستو دا سرنا او ډول چې کله راغی نو دې کې هغه آرټستیک اړخ را پیدا شو. نو اوس د دې اصل رنگ چې دی هغه چې په نورو سازونو باندې هم کېږي، نور آرکسټرا کېږي، په هغې باندې هم دا ډانس کېږي، خو د دې اصل رنگ چې دی نو هغه د ډول او سرنا سره دی.
Thank you.
وقت جامع چې کومه کتا څو کتلې د انن سبا دی اوس د خټک ډانس او سرکاري ځایونو کې دا ګګره باندې جوړه کړی کنه نو دا په ټول پښتنو هم دغه څه لباس خو دی ولا لږ رنگ بدل کړی دی نو دا خرچه باندې وانه هغه وخت کې دا به هغه د پټکی په لنګې باندې به املا وتړلا او د خټکو سره مشهور دي نو هغه وخته کې کم دي دا به د سر د وجود د فکر او د خو د سپ ترمنزا یو زبردست توازن وو دیکھی بو بیا کتا چتلی یو مسلسل پیر پکی یو یاد بکسان خری او دیر پتی زیبان تاوی گلی گی دا گگرے کے کمدن دا دنے چی آکتر چی دا دا پیر خورنو دا اگت کے کر ختم چنو او تو مرتا خلق لاسنو وفی چی توک ایک سوٹی پدائی کی پدی چی دا یو دیر گران کار دے پدی ڈانس چی پشورو کے بدا چکے دل چی مشرانو یا بوداگانو زوانانو حلکانو دا ټول وب برخه اخستا د خټک او خټک دان کې دینو دا شاید د نور په مقابله کې لګ ډیر هغه ستي وتی د نارینه توپ پکې زیات کاری او نارینه توپ ټول مرد پښتنو خوښ وي کنه دې په کورونو کې شاډول مرډو ته بل بل چې ورته وي دا زنانا یا نور خلک کوي خو دا خټک دان چې په چا کې دا مردانا دغه صفت او قوت نه وي نو آغا دا نشی کولی نو دیل یو دا امپریشن هم پیدا کول چی دا یو مردانا و نارینه کار دی نو دا نارینه تو با امپریشن چی دی آغا پا که هم شده دی او بیا پا دی که دا غا آتم شده دی آت سره سره پا دی که دا سیمینا امتیان هم شده دی دا سیمینا سره سره دا ذهن دا وجود ترمیز دا توازن ساتلو یو پریکتس هم دی نو دا اوی بیا د یو دغه د خوشاله په مکه د روایت په توګه او د زن نور او ارزښتونو په حواله باندې خټک دانس ډیر زیات مشهور شو پاکستان کو وجود کے رائے تھے نو جس طرح بنور نو نو خٹک ڈانس تو پاکستان قومی ڈانس ہم شو ددی کو یو کلتوری اخته بل ددی فنی ارزخته دته چې رقص کې د ډانس کې دا هم یو آرت دی خټک ډانس د پښتو د شاعرۍ کې کم مزاج دی نو تاسو په خټک ډانس کې د خوشحال خان د شعر هغه ګرګ هم ښکاري او د پښتنو د شاعرانو چې نور قومي شاعري ده نو هغه احساس به هم په تا ته راځي چې د پښتون په شخص اظهار په دې آرټ کې څنګه کېږي شاید چې وقت تر وقته د دې په فني جوړښت کې هغه د رقص په انداز کې څه لږ ډېر نور سوفیسټیکیشن راغلی اوس هم دا زموږ چې دا فرنټیر کور دی د ملیشیا هغې کې خاص د دې تربیت ورکولی کېږي بیا په خاص موقع باندې هغوی دغه ډانس کوي وقت سره سره یو ارتقا کېږي فنی ارتقا کېږي پایې کې بدلونونه راځي په خټک ډانس کې ډېر کم بدلون راغلی دی په دغه حساب باندې دا تر خټکو پورې نه دی نازک شوی نیمې خټک ډانس دی خو دا ډانس چې کم دی که د پښتنو هره قبیله ده نو اوس هغوی په هغه انداز خپل کړی زما په خیال خټک ډانس چې دی د پښتني کلتوري روایت سره سره د پښتون د تشخص د پوره اظهار دپاره هم یو ښکلی ډانس دی او نه یوازې دا چې څوک یې ګوري هغه هم ته خوند اخلي او څوک چې په خپله په دغه ډانس کې شامل وي په دغه رقص کې شامل وي هغه خو ته خامخا خوند اخلي
دیتی او روحانی ارخ همشت ده دا مولانا روم یکم مستک دانس ده نو اغا هم کده خیال کلی ده پایه که یو معنا ده اغوی هم دقا سی گدره اچه او بیا اغوی هم او یو خاصی تم پیا پکشه پسنی بیا اغوی که لاسینا خوزایی خورایی نو ده لاس برا چولو خطا چولو که اغوی خلی یو معنا اختارا کهی ده جوان ده دنیا و ده کائنات و ده پاس لبانده نو ده چه گورما نو زمون پا ده دانسیه که حسن پا خطک دانس که دغا ارخ هم ده خو پا ده بانده لاکار دشتا ندشه ده چه ده روخانی ارزخ سمره ده دا ده وجود و روح ترمینزا ده توازن را وستو ده پارا سمره پا کار را ده که رو که پا آغا حواله بانده وشی پا آغا اراده بانده وشی دا چون که مون لا ده بمونو که پاس را گلی نو باید چه ده پا روخانی ارخ بانده هم مون خبر رو که ده که بنی آدم خوشاله او ده مسته پا حال که ده جذبه پا حال که ده پیر خوال تاوی دل و رانده رست که دل و دات کدم حضف کدم نو ده چوبی او معنا لاری ده ده فلسافیکل یا مستیکل ارخونه که دی باید چه ده او سرلی شی که پا ده مکه بانده ده پختانو جون پا آگه که که سختی ده که ده اوی ده فکر الوقت ده که ده اوی ده جون نور ارخونه رنگی ده دی نو آگه ده پارا د صحیح پښتني کلتور د رنگ ساتلو د پښتنو د ژوند کائنات په هڅه کې کم تصور دی د هغې نکاس په دې کې څومره دی دا کار لا پاتې دی په فل خالي موږ یې د یو کلتوري روایت په طور باندې ترسره کوو نو دا یو داسې کلتوري روایت دی زموږ چې موږ ورباندې ویاړو بلکې فخر کولی شو باید چې دا موږ ژوندي وساتي
راځي اوریدونکو چې د بختیار خټک او د فریحا ودود په غبرګو وازونو دا سندره واورو قدرمنو خاغلی اے آر انور د موسیقی استاد دی چې د خټکوال اتن د بیلابیلو ټیکو او چالونو او په جدیدی موسیقی کې د دغو ځانګړو ریتمونو د کارولو په حق لا لمشال ریډیو سره صدا سے غږیدل دی.
خټک ناچ چې کوم دی دا په ډیرو مختلف ټکو کې د دې هغه ویریشن د جګړې په څیر چې کوم دی نه د زمانه قدیم نه روان دی. یو ټیرو دا یو د اگر دا یو سری چنچل دی ټیرو چې دا د دې د دورانی په نه دا حضور ماترو دا دادرې چې دنه د دې شپږ ماترې دي او چنچل چې دغه د دې نه بیا چوده ماترې دي. خو زیات چې کوم مشهور په دې کې چې کوم دغه د ناغه د چنچل دا دی فکر په بره پښتونخوا کې اتڼ هغېږي نو هم دغه جوړ چې کوم دی ناغه دغه چنچل او د شریع د دادرې راځي او که زمونږ چېرې دلته کې په دې کلو پښتونخوا کې وي په نوم ورته مونږ هر فور کو لیکن داړه چې هغه صرف چې کوم دی نه هغه در او بر کې یو دی د ټیکو چالم تقریبا یو دی. یو نیم ځای کې داسې لږ چال ممنوع کوم ته بدل شي باقي دغه کیروا دادرا چنچل هلته کې موجودي دغه کیروا دادرا چنچل دلته کې موجودي. اول د دې کې شروعات دی نه هغه انتهایي په کمه ټیمپو کې دی لکه دن دا دن تا سین تا سین نن تا تا دی دی دا دی دی دا دا دن بلکہ بعض اوقات خدا دینا ہم پکم لے کے پبلم پت کی شروع کی گئی. یو ٹائم سردا شانتی دا چلے گی چلے گی چلے گی چکل ہم لوگ ان تک الیکشن پہ فکس اور شی بیا دے پیٹرن چینج شی او پٹینپو کے ہم فرق دا شی بیا چ کم کسان کم رکھ سے نہ بیا دای کم موڈ باندھ دا اور کم کرے دنے سے دای کم موڈ باندھ دا. یو بلتا اشارہ کئی بات ہے دا پلا تو باندھ یا پتھر کو کہ اکثر چ کم دین اوی پدا در باندھ دا خپل موڈ اگر پیٹرن چ کم دین اگر چینج کی اگر بیا پتہ حساب باندھ چینج کی مرگر گروپ کے مرگر
اوریدونکو په داسې حال کې چې له تیرو سو کلونو راهیسې د ترهګرۍ پر لپسې پیښو په ټولیز توګه د پښتنو ژوند له یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دا تڼیزو او ګډاګانو دغه پښتني روایت ویل کیږي چې له غټ خطر سره مخ دي. ډاکټر راجولی شاه خټک یو ځلې بیا
کلتور د یو ژوند د یو خاص امن سره او د امن د حالت سره پاهې کې هغه وده کوي د خوشحاله او د سرور او د نڅا او د ګډاګانې اتمینه د ژوند چې کومه هغه رنګ د کوم لار د کوم لري پاهې ژوند کې دا او چې کوم حالات راغلي دي نو دا خو د دې قیاس یا یو انتشار دی. نو په دې انتشار کې نه یوازې دا چې دا فنون او دا کلتوري ژوندونه کلتوري روایتونه ټول ګډوډ شي نو نه هم پوهېږي چې دا څه قسم ته شورش راغلی دی. خدای دې وکړي چې دا زر تر زره ختم شي چې موږ بیا د خپل کلتوري ژوند په سمه طریقه د علمونو د رڼا سره شروع کړو. که نه وي نو دغسې حادثې
او دغه سي واقعيات چې د قومونو په ژوند کې راشي نو هغه ډېر سلامنه موتی دا وی هغه ژوند رنگ چې نه هغه په بل واړی دا وی په مزاج کې تبدیلی ورو راشي یو یرا یو طرحه پښتنو پر ډېر حد پورې اصلیت په ځای ساتلی اوس هغه اصلیت په خطر کې تشوي ده دا تړونه ډالتونه خو د خوشحالۍ د جبلۍ کې یو اظهار و نو داغلی زړه باندې خو نه کېږي دا ټول څیزونه یوازې دا نه نور ډېر رسمونه رواجونه چې هغه په خوشحالۍ او په امن او په دې کې ترسره کولی شي نو په دغسې حالاتو کې خو یقیني خبره ده که دا اوږد شو نو دا ټول څیزونه زموږ چې دي دا به ورو ورو د منځه لاړ شي نو زه یم چې که د دنیا قومونه د دې خبرې احساس وکړي د دې به خامخا حل وي ټوله دنیا شاید چې په دې فکر کې ده چې دا حالات به د امن په لورې موږ څنګه راولو چې موږ په کې په خپله خوشحالۍ کې د غریبۍ ژوند ده خو چې په خوشحالۍ او په خندا او په اترونو کې تیر شي.
د مشال مینوالو هیله کوم چې نننۍ خپرونه مو خوښه شوې وي. په پای کې درته دا یوه بله خوږه نغمه ډالۍ کوم او ورسره درنه زه هارون باچا اجازه هم غواړم. د الله پامان.